السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونې ته مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. جاپان له افغانستان سره د 85.4 میلیون ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د دسمبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تیتسو ناکومارا 4 تلین دی. ناکومارا د 2019 کال د دسمبر په 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د جاپان سفارت ویلي ناکومارا اوس نشته، خو د هغه پروژې د هغه د جاپاني او افغان همکارانو لخوا دوام لري. جاپاني چارواکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې له افغانستان سره د ټولو مرستو اندازه 420 میلیون ډالرو ته رسیږي. چین د هرات له په لسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. د چین د پیپلز ډیلی د ورځپاڼې د راپور له مخې له 280 زیاتو زلزله ځپلو کورنیو سره د چین د خیمو مرسته شوې ده. ورځپاڼې په هرات کې طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د مالی او مدیریت د چارو د چارواکي عبدالسلام بارکزی له قوله ویلي چې په زندهجان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ هرې کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوې او د مرستو دغه لړۍ به دوام ولري. د راپور له مخې چین په دې وروستیو کې پر بشري مرستو بار یو څلوېښت کانټینرونه سیمې ته استولي او د ویش لړۍ له یکشنبې ورځې راهیسې پیل شوې ده. د بارکزی په خبره د جامو په ګډون نور توکي به په زلزله ځپلو سیمو کې په اړو کسانو وویشل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاه چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال راډیو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یوه میرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې بریت پرې وشو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د نننۍ پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې یا چا په غاړه نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې تړانګه کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابند غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بېل دې چې د کره مرګ ژوبل شمېر وښي ویلي چې د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ جګړه له ورځني اوربان وروسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. د دغه اوربند په مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 115 تنه چې ډیری اسرائیلیانو او د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېرې اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د دسمبر په 2 راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته یې د پوځي سلاحکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د هېواد ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو په درنو ډزو کې لکتر لګه دوه اوکراینیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د خرسون د والي الکساندر پروکودین په قول ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې تېره ورځ 112 هدفونه ویشتلي. د نوموړي په خبره په دغو بریدونو کې د استوګنی کورونه، روغتیايي مرکزونه او یو شمېر نورې ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 22 پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. دغه راز یو شمېر افغان کډوال هم د ایراني چارواکو له ډېرو فشارونو سره ټکوي.
نیګه فتوم شهادت نشه
یو اونې هم نکېږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته ولیږه دې ته ورته ډېرې ستونزې لري
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د نننی برید له حاله مو خبرو د هرات زلزله ځپلې وای هوا ډېره سړه شوې او نور دوی نشي کولی په خیمو کې ژوند وکړي
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده نه پوهیږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي
د کندهار اوسیدونکو وایي سره له دې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت پیاوړی شوی خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هماغسې لوړې دي
ډالر چې په هغه اچاو همشان په هغه کمه چې اوس ساتش پېتو ته راغلی دي همشان دغسې ګران دي غوړي لوبیا چای بره هر څه
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبره و د خپرونې دوهمې می کې 15 دقیقې بحث مو هم په هرات کې په شیعهګانو وروستیو بریدونو ته ځانګړی شوی دی
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او په دوی کې او پر دوی بندیزونه لګولی دي اسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې وایي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دغو شپاړسو ولایتونو کې ژوند کار او روزګار وکړي اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال وایي وروستیو کې هلته ژوند سخت شوی دی جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کوي
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس سره مرکه کې کړې ده هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېری نه دی ښودلی حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان اردبیل زنجان کردستان همدان ګیلان مازندران سیستان بلوچستان ایلام لرستان چارمحال بختیاری کهګلاویا بویرحمت او هرمزګان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یو اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیسه په ټول ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنون کیدای افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نه خودو په شات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي
یو
اونې هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته ولیږه دې ته ورته ډیرې ستونزې لري
د یادونې ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدي په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی هغه ویلي د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښتی هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له سفر وروسته کړې وه ایرانی حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 15 میلیون افغان کډوال میشتي چې له نیمایي زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري
و مریدل چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی سادات صاحب خبرونه ته ښه راغلاست په راپور کې مو واوریدل چې د ایران یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله ایرانی رسنیو ویلي چې په 14 ولایتونو کې افغانان له دې وروسته له اوسېدو او له کار کولو منع کړی شوي تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ
سلامونه درنه وایي تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته په ټوله کې خو دا د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې ده، او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده، او یعنی د لنډې مودې نه دي، اکثره له ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانون په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دي هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز قانون لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کیږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې، چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي، او تر څو چې موږ کولای دا نورو چټکو پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله سادات صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ورستیو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و، او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز دینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره ورسته څرګندونو کې چې دوی وویل. په د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې، یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري، په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوطې نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې، بس له یوې خوا چې پاکستان پرې فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای، که چېرته دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه اضافه شوی. او له بل خوانه هغه کوم ادعاوې چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د ده سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپله د اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بېلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د هم د انساني قوانینو سره په ټکر کې او هم د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی. نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په ده چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پښتو یو ورځ پیر ودری. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا داسې مجبور خلکو سره په داسې سخت جیمی کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس له کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوئ چې د دواړو ګاونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کومه همغږي وي چې دغه څه ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنن خو هم داسې ښکاري، ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنی کله چې پاکستان او هغه یو موقت صدراعظم داسې تصمیم نیسي، چې هغه خپله د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سړی ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي یا سیمه ییز یو توافق شوی ده، او دا دې ته ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل داشکال ونیسي، سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هېوادونه ترلاسه کړي. او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي، سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې دا پروژې په یو خنډ را پیدا شي. بغیر دغه خو ډېر کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلی ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي، او دیدم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو د پویره کېږي هم نه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات، چې پر افغان کډوالو په ایران کې د ایراني چارواکو د ورستیو فشارونو په باب خپل نظر سره شریکو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نن له یو وسله وال بریده روغ و د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټک دلته په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، د دغه برید جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ چې کله وشو او په څه ډول؟
بالکل نوري صاحب، دا نن قریبا د غرمې په وخت باندې، د پاکستان افغانستان په وخت، د غرمې په وخت منظور پښتین تللی او چمن شار ته، چې دا د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله ده د دواړو ترمنځ، هلته تللی او په هغه شار کې یو پرلت روان دی. ځایي خلکو چې دی وته هلته په ځایي ژبه کې لغړیان وایي، دا هغه خلک دي چې دی د پولې یو خوا بل خواته خپل سامانونه وړي راوړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې 15 یا 14 ورځ دا هغه پرلت روان دی. نو دی هلته ورغلی او هغه پرلت ته نن وینا وکړه، او له دې وروستو دی بیا روانو تربت تلو. تربت بیا د بلوچستان یو بل شار دی چې په هغې کې بیا د بلوچستان یو پرلت روان دی. نو دی په پام کې نیولی وه چې دی به بیا تربت شار ته ځي، خو همدغه چمن شار کې په دی باندې یو پریس کلب دی د چمن شار، او هغې باندې هلته کې نږدې هغې سره ډزې شوي دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتی چارواکو کې دا ډزې چا کړي دي یا چا نه دي کړي.
مستقیم د سپرلی موټر په نښه شوی ده په ډزو کې.
د سپرلی موټر باندې یو څو مرمې لګېدلې دي. د چکم د سره چکم یو بل ملګری دی، زبیر اغا نوم دی، د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی. هغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وایي چې منظور په موټر باندې 3-4-5 مرمې لګېدلې دي.
څه ویل کېږي چې دا ډزې به چا کړي وي؟ چالو خو به دا حمله
شي. ابتدایي توګه باندې خو همدغه سړي دا زبیر د مونږ ته دا وایي چې داسې شوي دي چې دا دغه ځای باندې امنیتي چارواکي ولاړو چې په هغې کې لیویز والا هم وو، په هغې کې پولیس والا هم وو او ایف سیم وو. نو اوس ډزې خو دی وایي د ده په وینا چې دا هم د دی د خوا شوي دي، یعنی امنیتي چارواکو لخوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتي چارواکو کې بیا دا چا کړي دي، چې ایف سی کړي دي، لیویز کړي دي یا پولیسو کړي دي.
دغه نننۍ پېښې ته په پام سره، آیا داسې کومه ورته پېښه سره مخکې هم منظور پښتین مخامخ شوی و؟
داسې یو پېښه یو وخت شوي وه. پی ټی ایم به ټول یوازې منظور پښتین به نه وي، چې پی ټی ایم باندې خړ کمر کومه واقعیا چې وه، په هغې کې ډزې شوي وې فوج لخوا، او په هغې کې ډېر کسان وژل شوي وو. هغه وخت کې محسن داوړم وو او علي وزیر هم په هغه ځای کې وو، او بیا هغې نه پس علي وزیر ونیول شو، محسن داوړم څه وخت پورې پټ وو. غالباً منظور پښتین په هغه وخت کې نه و هغه ځای کې، خو پی ټی ایم په کسانو باندې ډزې شوي، هغې کې ډېر زیات کسان، یعنی 15-16 داسې ماته کره شمېره نه ده معلومه، خو 100 کسان په هغې کې وژل شوي او زخمیان شوي وو په کې.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان په چمن سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر مشر منظور پښتین د وسلوال برید له نورو جزئیاتو خبرولو. منظور پښتین له دغه بریده روغ وتلی، خو په دغه برید کې د هغه یو ملګری یو همکاري البته چې په لاره کې ورسره وو ټپي شوی، او دغه راځي ولاروي میرمن هم ټپي شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه په غزې ترانګه کې له حماس سخت دریځې ډلې سره په جګړه بوخت دي. لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلا بندې شوې غزه کې خپل پلان شوي ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني، له ورځني اوربند وروسته جګړو بیرته زور اخیستی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسرایلی پوځیانو او حماس سختدریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، بریدونه وروسته له هغه بیا پیل شول چې د دوی ترمنځ ورځنی لنډمهاله اوربند د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د دغه اوربان پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرائیلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رویټرز خبری اجانس لیکلي داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د غزې تړانګې په کلابندې شوې او د کډوالو په ګڼمېشتې جنوبي سیمه کې پلان شوي ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاوتریخوالی داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لویه لاره بنده کړې او د غزې تړانګه یې په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا 40 سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پوځ ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي، خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله دغو لارښوونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزا کې له اوربند وروسته بریدونو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږو یو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,500 اوښتی. حماس سختدریزه ډلې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرائیلو غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې له ورځني اوربند پرته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. مخکې په خبر کې مو واورېدل چې چین هم د هرات له په لسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده، خو بلخوا په هرات کې زلزله ځپلي وایي هوا ډېره سړه شوې او دوی نور نشي کولی چې په خیمو کې ژوند وکړي. ډېر زلزله ځپلي هم تر اوسه سرپناه نه لري او په موقتو خیمو او نورو ځایونو کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونی زلزلې نږدې دوه میاشتې تیریږي، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. دوی ډېری هغه کسان دي چې کورونه یې د هرات په وروستیو زلزلو کې وران شوي او د اوسېدو نه دي. د دوی په وینا سړې هوا سره اسانتیاوې نشته، نو له ماشومانو سره ورته په خیمو کې اوسېدل ګران دي. زلزله ځپلي صدیقه وایي
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده. نه پوهېږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي. نه پخلنځای شته، نه حمام او نه هم استوګنځای، او نه داسې امکانات شته چې له دغې سړې هوا سره ګزاره وکړو.
له زلزلې زیانمن شوی د زندهجان ولسوالۍ د کشکک کلي اوسیدونکی عبدالباقی وایي د دوی لپاره د کورونو د جوړولو چارې ډېرې په ځیر روانې دي. د هرات په وروستۍ زلزله کې د نوموړي د کورنۍ درې غړي مړه شوي، وایي نور هم په سخت حالت کې دي. نوموړي چې لا هم په خیمه کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وعده راکړه چې کور جوړوو. موږ یو سلویا کورنۍ یو، له یو سلویا کورنو څخه یې سل یې تخافي شرکت اخیستي چې تر اوسه یې هیڅ کار نه ده شوی. احتمال لري چې تر نوروز پورې شل کورونه جوړ شي. کارونه یې ډېر ورو پر مخ ځي.
عبدالباقی د مرستو د رسولو په بهیر هم نیوکه کوي او ادا کوي چې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو مرستې کمی شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره تایید کړه چې یو شمېر زلزله ځپلي اوس هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او لومړنیو توکو په ځانګړي ډول خوراکي توکو او اوبو ته د دوی لاسرسی محدود دی. موږ په هرات ولایت کې د طالبانو له ځایي چارواکو څخه د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سړې هوا نه د خوندیتوب په موخه د موقتي ځایونو د برابرولو په اړه وپوښتل، خو په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس او د اطلاعات او کلتور رئیس او زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو زلزله ځپلو ته د سوداګرو د کور جوړونې کمیټې افتخاري غړي ولی شاه بهره ازادي راډیو ته وویل
شارک های مختلفی که به همت خود تاجران و مردمان خیر
د بیلابیلو خارګوټ کورونه چې سوداګرو او خیر رسونکو خلکو په ګلران زندجان روبات سنگي او قوریان ولسوالیو کې پر خړه خستي په چټکی روان دی او ډیر ښه پر مخ ځي. د دې کورونو کلی بل ژمی څخه مخکې اړمنو خلکو ته ورکړل شي، خو اوس مهال دوی په خیمو کې ژوند کوي او یو شمېر خوراکي توکي د دولت موسسو او خلکو لخوا دوی ته ویشل کیږي.
مقدار طریق مؤسسات و خود دولت و مردم توضیح میشه برای نام.
روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې پر روان ژمی کې بعد د زلزله ځپلو روغتیایي وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو، ښځو او هغو کسانو چې له مخکې ناروغ و له خطر سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نومبر په میاشت کې 2901 زلزله ځپلي په شدیدو تنفسي ناروغیو او 314 نور بیا په شدید اوبلن نس ناستي اخته شوي دي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د زلزلې له قربانیانو څخه عیسی ګل په خیمه کې د ژوند او ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي:
یوې چې روغ شي د دې سړې هوا له امله بل یې ناروغ شي. یوې ښار ته وړی، سینه بغل شوی، کلینیک کې دوا ورکړه ښه نه شو، بیا یې ورور ښار ته یووړو، هلته یې وویل سینه بغل شوی. زموږ د ماشومانو دا ناروغۍ د سړې هوا له امله دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هرات ولایت کې د اکتوبر 2 نیټې د زلزلې او له هغې وروسته ټکنونو له امله په 302 اډیا کلیو کې شاوخوا 215,000 کسان چې 60% ماشومان دي په مستقیم ډول اغیزمن شوي او بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه راټیټه شوې او باید د توکو بیه هم راټیټې شي. خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر بیه د پخوا په پرتله ډېر راټیټه شوې ده. په عین حال کې د کندهار ښاروالۍ وایي د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو په ګډون یو کمیسیون د نرخونو د ټاکلو لپاره مکلف شوی دی. نو تفصیل په دې راپور کې:
کندهار کې د خوراکي توکو دا نرخونه په هغه بیه دي چې یو ډالر د 80 افغانۍ په بدل کې تبادله کېدی. خو اوس چې یو ډالر تر 60 افغانۍ راټیټ شوی، خوراکي توکي په هغه بیه دي. خلک وایي د ډالرو له لوړېدو سره د خوراکي توکو او تیلو بیې تل لوړېږي، خو اوس چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیه بیخي ډیر راټیټه سوې، خو خوراکي توکي په پخوانی بیه دي. دوی زیاتوي چې د خلکو اقتصاد ټیټ دي او باید د طالبان حکومت د توکو بیې کنټرول کړي.
مانه قدرت لار ډالر چې پاغه اچاو اوم شان پاغه کما چې وساتش په تو ترغلې دي، شان دغه سی ګرانجی غوړی لوبیا چای برا ارڅ چې کوم خوراکي توکي دي چار شته مرته ضرورت یغه شی پرغه زړه نه خپل دي. ډالر څه تسوي دي مګر شی پاغه قیامت دي.
نمی حمید مېدی خوراکي توکي لا تر اوسه پر هغه بایج کله چې ډالر هم شته سوي دي. کله چې ډالر 2 غونی 3 غونی پورته سي، خوراکي توکي مخه جسمند کیمتونه به سر لورس. او کله چې وسه پوجا چاسه خش پوش پتو یا توش پتو وش پتو ترغلی، یم خوراکي توکي په هغه بایج.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان سفی الله عاصم وایي د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي او د بازار د کنټرول په موخه یې له سوداګرو سره په همغږي یو کمیټه جوړه کړې تر څو د توکو د بیو لیست چمتو کړي.
کندهار ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په موخه له تجارانو سره مجلس ترسره کړي تر څو د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دغه مجلس کې پریکړه پر دې وسول چې دا نرخونه په کنټرول کې به د امکان تر حده پورې تغییر راځي او هم به د کندهار د ولایت مقام، کندهار ښاروالۍ او اوتاک تجارت په ګډه هماهنګي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره یو ګډه نرخنامه ترتیب شي.
په عین وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې لوړېدل موقتي بولي او وایي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ثبات به دایمي نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه عصمت الله ترین وایي د طالبانو حکومت باید وخت پر وخت د توکو د بیې کنټرول ترسره کړي تر څو په دې بد اقتصادي حالت کې د خلکو ستونزې راکمې شي.
د افغانستان څخه د خارجي اسعارو او هم د افغانۍ پر کاچاک باندې چې بل نورو هیوادونو ته کاچاکیږي بندیز او په هیواد کې د پیسو سرکولیشن یا د پیسو هغه د دې دوران او یا هم د دې ګرځیدل چرخاف چې دی هغه په سم ډول سره ترسره کېدل، دا غلا ملون دي چې د افغانۍ ارزښت د خارجي اسعارو په مقابل کې لوړ کړی دی.
د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د بیې په راټیټېدو سره د پټرول په بیې کې کوم بدلون نه دی راغلی او اوس د کندهار په بازارونو کې یو لیټر پټرول په 1.8 افغانۍ پلورل کیږي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د برخې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هیروئ. په څو شیبو کې زما همکار صفي الله ستانکزی وړاندې کوي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. جاپان له افغانستان سره د 5.4 میلیون ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مسؤلو لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د دسمبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تتسو ناکومورا 4 تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د دسمبر په 4 په ننګرهار کې د ناپیژند وسله والو له لوري په ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. چین د هرات له په لسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. د چین د پیپلز ډیلی د ورځپاڼې د راپور له مخې له 280 زیاتو زلزله ځپلو کورنیو سره د چین د خیمو مرسته شوې ده. ورځپاڼې په هرات کې طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو ریاست د مالیې او مدیریت د چارو د یو چارواکي عبدالسلام بارکزي له قوله ویلي چې په زنده جان ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ هرې کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوې او د مرستو دغه لړۍ به دوام ولري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یوه وسلوال بریده روغ وتلی دی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاه هغه چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال رډیو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار یې ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یوه مېرمن هم چې لاروی وه ټپي شوی دی. تر اوسه د دغې پېښې مسؤوله چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې ترنګ کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله پیژني جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابند غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بیل دی چې د کره مرګ ژوبلې شمېر وښي. ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېر اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 15 دقیقې اونیز بحث موزه صفی الله ستانکزی خراغلاست ویم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کومو هدفونو لپاره کیږي؟ څوک پکې ممکن ښکیل وي؟ او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغه موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف ترسره کېږي فکر کوئ؟
ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. اګورې بریدونه د افغانانو باندې کې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دي، د سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې د ټولو نړیوالو ته جوته ده کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هېوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنی په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هېڅ وخت نشو ویلی چې دا غدې کشویه دی که سنی دی. نومونه ورکولی کېږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېر هوښیارې ځیرکې کړې دي، هغه د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هېواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي. دا بلګونه کوي، هدف د دوی افغان وژنه ده، هدف د دوی دا ده چې دغه هېواد باید سوکاله نه وي، دا هېواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هېواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 50 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل ستون لرلو، فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا دپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ دپاره او د دې هېواد د تباهۍ دپاره په ټول د دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پوښتنه وکم چې پر شیعهګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیځ کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، حتی په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو وروستۍ بیلګه یې په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیعهګانو وژل کېدل دي. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړې تاسو ته، تاسو ته پروګرام مې درنه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته. وګوره، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي وو، ځکه چې تاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم وو. مونږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې، یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتل چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یاد وساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې دا د شیعهګانو سره او د حنفي مذهب سره، دواړو سره، دا د حنفي فقه سره او جعفري فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ، د طالبان د په 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعهګانو باندې دوی بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه کاله زیات شو چې دوی داغلې ده، هر وخت په هر ځای کې شیعهګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیه ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنگ هم دوی شیعهګانو باندې ترسره کوي. او په یاد مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنگ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه ډلې ده. دغه حقاني شبکې چې ده، دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده. او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم همدوی ده، طالب هم همدوی ده، القاعده هم همدوی ده، ټول ملګری و، مسکه ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کدوې وای په رسانه کې یو څه وای، دوی د دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کومه کاغله شیرزاید، تاسو خبرې مو اوریدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او تیرندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې امدارنګ د تاریخ طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه یې کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعهګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکیلتیا څومره غدا ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولونه؟
ګوره، راځئ چې موږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالی په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کیږئ، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږئ، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. ای کاش دغه بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده. دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري. حتی که هغه په حال وي، که بې حاله یې، که بې لارې یې، که په لارې یې، هغوی چې استاد ده، یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارسو او په مذاهبو کې او په احادیثو کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما سه حساسیت ښیي چې پلاره هغه استاد ده، استاد مسجد عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیول کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانې کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر د ده، او د دوغوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځ ته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته موږ مسلمان نه شو ویلی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې 15 دقیقې ونیز بس تغایی است. شیرزای سیب، یو مسئله بله هم شده چې د افغانستان اوسنی واکمنان چې دی د طالبان و حکومت، دوی د شیعگانو د هزارگانو د ادفی بریدونو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات کولای شي، وړتیا لري که څنګه؟ له دوی څه توقع کېدای شي په دغه مورد باندې؟
او وګورئ، دا کوم وخت چې طالبان راغلی ده په شیعگانو باندې خو بریدونه زیات شو. ترسو چې د شیعگان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونسپارل شي، شیعگانو په شیعگان ته په خپل من علاقه کو په خپل کوم ځایونه چې دوی اوسیږي، د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او همغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وای، دا یو مذهبي جنگ هم را روان ده، نو دوی په چې د امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعګانو په شیعګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کومو سیمو چې شیعګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعګان په خپل امنیت په خپله ونیسي. نو داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دندم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي، ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بلکل په یو خرابي په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږي چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګړه کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې. په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوي ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه مشته، دلته اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، بنده هر څه پوهېږي، نو ولې اعتماد نه کوي په خپله محلي کادرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي. که نه نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارګانو او د شیعګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي، دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم به زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنګ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبرو سره دوی په هزارګان دوی غولوي.
مننه کومه. ښاغلی زازه شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډېر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټیس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، راځي یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دی، مګر هېڅ کې نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کړئ. پیج کې مثلا موږ ګورې ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو. دا د سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ما ته دغسې یو څه راته وښیي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلمې کړې وي، توهینې کړې وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړې وي. یو نمونه د فکر راته وښیي. بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغو کې مونږ خپله لاس لرو. یعنی پروژه پردې ده، سیاست د پردې ده، عملي کوي خپل افغانان عملي کوي د پردیو په اشارې. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که د هزاره ورور مې وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که غوي اهل کسان، یعنی اصلاح شوی کسان تاسو په حکومت کې راولي هغه ته واک ورکې کنه هغه ته اختیار ورکې نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ اصلاحات پر ژمن یو مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو او د کوشش څه معنا لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نصبې په هغه چوکو کې ولې اصلاح شوی کس نه راولي؟ دا ولې نه پنځوس کاله زه همدغه اورم چې مونږ ژمن یو مونږ اصلاحات راولو مو دا نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډېر لري مشکلات چې ته لرې د تا راوستې دي اوس نه پنځوس کاله شپېته کاله ما هغه وکړلو صبر وکړو چې اصلاحات به راشي د اصلاحاتو په نتیجه به هېواد جوړ شي لیکن هېواد ورځ په ورځ خرابېږي بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لرې؟ ته ولې اهل سړی وزیر کوې نه؟ ولې مامور کوې نه؟ ولې یو رسالت نه ورکوې؟ ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګمارې؟ ولې اهل سړی
مهمه ده که څنګه کار ورکی؟
نه نه هر څوک چې بیا دا څوک ځان توپک دا ټولو ته دې ورکړي که نه بیا حکومت د کرا کینې حکومت وظیفه څه شوه د امنیتي ادارو وظیفه څه شوه د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شوه بیا د ماتم وکړو په هغه توپک راکړي د څلوېښت میلیونه نفوس ته دې توپک هم ورکړي راکټونه دې هم ورکړو نه پوهېږم د چا په خلاف دې اصلاح استعمالوو او د چا نه به ځانونه ساتو موږ ټول افغانان یو زه از عربو ما نه ځان ساتي په تاجک بوزبک په یو بل نه ځان ساتي دا خو درسته نه ده دغه پایلې غلطې دي دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده او دا چې عملې کېږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسایل زیات دي ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شویا یم حساسیت ښیي یعنی دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه د دغو نه ځان بیل بولو نو راځي دغه بریدونه په دغې وکړي فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي دا استخباراتي لوبه ده د مونږ ټول افغانان که هغه هزاره ورونه مو دي که پښتانه دي که د تاجک دي که ازبک دي دغه مسله باید درک کړي د دوی مشران دغه و د دوی مشران څوک دي د مونږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک وو آیا هغه اهل سړی وو آیا هغه هغه داسې سړی وو چې د خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن وو نه اټول شخصي ګټې وي اټول سمتي ګټې وي اټول ژبنیزې ګټې وي د هېواد د پاره او د انسان د پاره د دغه شخصي مخلوقات د پاره او فرق نه کوي چې شین ده سور ده تور ده چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا تر منځه وي نه سي دغه اګاهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري خپله خلک ترهګرۍ ته غټېږي هڅې کوي. مثلا زه تاسو یو مثال درکوم فرخونده په نوم جلی په کابل کې مړه شوه چا مړه کړه داعش مړه کړه القاعده مړه کړه طالب مړه کړه چا مړه کړه خوندو خو افغانانو په کومه وحشت مړه کړه اوس دا افغانان د خپل ځان نه ولې ګیله نه کوي ولې نه کوي ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو ولې یو کس په حیث انسان په حیث بشر په حیث زاده د انسان په حیث اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي ولې څوک توهینوي ولې څوک تقریه حق خوري ولې مثلا ضرر رسوي آیا زه انتقاد خوري ساده ده د تلیفون کې ناست یم تاسو سره غږیږم آیا زه اسلام
ازادي رادیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي رادیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دواویشت یولس سلرویشت یوسول اتدیر
ازادی رادیو سلرویشت ساعتا.
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې موضوع باندې چې پر شیعګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي یو پوسټ کړی و. ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. له هغې ډلې محمد نبی لیکلي، د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي، دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي، د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاصه توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د ده په خبره حکومت ذمهواري ده. او بل چا از صداقت عادل لیکلي، دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي. دا البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي، دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې، انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي، شیعگان دی خپل مذهبي مشران لیخن ونیستي چې ولې د شیعگانو ډلې جوړول او په عراق او سوریه کې جنګول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساغزی لیکلي، دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ شیا ملکه دوی لیکلي. البته زیا خان خاطر لیکلي، فکر کوم په سنی حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو کو پر انګریزانو هم وی د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله د البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو، څلور دقیقې، دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې، په ټوله کې، په خلکو باندې، څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای؟ مننه.
ګوره دلته مېلمه د دین احکامو نه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکامو باندې عمل شي. او ګوره د کوم وخت نه چې دغه ډلې راتلو پورته شوې ده، دوی کله د دین په احکامو باندې کار کړی؟ توستی دل کله د دین احکام منی که طالبان حساب کو، طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده؟ دوی خزو په کورونه کې زندان کړی ده، تحصیل ته اجازه نه ورکي، د نور اقوامو حق غصب کړی ده، د خلکو ځمکې او کورونه غصبوي، د خلکو ازادګانې اخیستی ده، دا د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوی کوي، محکمه سرایی ده، خلکو وژلی ده. دا کوم په دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبره شته؟ همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي، نور توریستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي، چې همدغه ستونزه را پیدا شوې ده. او دغه دومره مشکلات ده، دین نوم نه دوی استفاده کوي. خلک خلقیانم هم دا کار کوي، همداسې ظلم کوله خلقیانم، او دا طالبان هم دا کار کوي. خلقیان در شوروی او در سوسیالیستی یو شعار لاندې همداسې ظلم وکړه، او دوی د اسلام د نوم نه همداسې ظلم کوي، او دین د نوم نه همداسې تجارت کوي. که دغه پروسه نور هم ادامه ورکړي، دا خلک به پوزه رسېږي، دا به همغه داخلي جګړو ته بیالمن وهل ده، خلک بیا اوچتېږي، خلک خپل ځان دپاره، خپل مذهب دپاره، خپل فقه دپاره، خپل مراسمو دپاره دوی بیا یو ځای کېږي، یو موټی کېږي. دا خلک چې څومره اوس غلی ده، یو وخت نه یو وخت پورته کېږي، دا به د طالبانو په خیر هم نه وي، د افغانستان هم په خیر نه وي.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون مننه. زازای صاحب، تاسو ته وروستی یو دقه وخت درکو که خبرې لطفا لنډې وکړئ. مننه.
ګوري داسې ده، موږ مشخص څوک نه خیو، موږ د دین خیو، ښه موږ د خو الله احکام خیو، هغه که هر څوک، هغه که طالب وي که غیر طالب وي، موږ مکلف یو. مون انسانیت خیو، مون انسانان خیو. ولی په افغانستان کې زه وایم چې زه پښتون مشوم، ولی فکر ولی په نوم د تاجک، ولی په نوم د افغان، ولی په نوم د یو مسلمان نه یادوو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده، په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده. ولی سړی وایي چې ازبک ډېر مړه شول، ولی څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو، ولی څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو؟ دا د کوم نه شروع شوه؟ تاجک، پختو، نزارا، ازبک، دغه اقوام دي، دغه موږ منم ټول موږ انسانان یو، بشر یو، دی الله مخلوق یو، اشرف مخلوقات یو، زاده دي انسان یو. ولې د انسان په نوم وایو چې افغانانو کې انسانان وژل کېږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کېږي؟ ولې نه وایو چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کېږي؟ دا څه معنا لري؟ طالب مړ شو، شیعه مړ شو، دا څه معنا لري؟ دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده، نه خدای اجازه درکړې. نو دا د کومه کړه؟ د ګډو نه دګیږي؟ غلط کر رہے. یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات جهان وایي چې اوهو هغه د ګور د خلق هغه دی څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغه څه رواج لري څوک دغه څه دی هغه بل مذهبونه دي دخلونه مو ټوټه ټوټه کړي دي.
مننه زاده صاحب سلامت اوسې وخت پروګرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بحث کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه وخت مو په خیر.